د چین کمونیست ګوند په اساسي قانون کې د شي نوم د نوي عصر پر چینایي خصوصیاتو لرونکي سوسیالیزم د معتقد په توګه ثبت کړ. هغه د خپلې ایدیالوژي جزئیات کانګرس ته په هغې وینا کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ بیان کړل. په دغه ستراتیژي کې په نړیواله سطح د چین د رول او د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې د ټولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو پر پیاوړي کېدو تاکید شوی دی. د کمونیست ګوند کانګرس چې نن وروستۍ ورځ ده، دوه ځلې په یوه لسیزه کې دایریږي او د هیواد د مشرتابه لپاره نوي کسان غوره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. له دې وروسته هم زما له همکار اجمل تورمان سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیز پروګرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د ځوان فکر په وی بلې ژوندۍ ونیز خبرونه کې له تاسو سره یو. د خبرونه موضوع ده په حکومت کې د ځوانانو رول، برخه او اغیزمنتیا. په استیجو کې را سره ملمانه دي د چارو د ادارې د مرستیال دفتر د بشري سرچینو رئیس ښاغلی مصری خان هم، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزی او ځوان مدني فعال عبید الله زدران. درنو ملمن وخر اخلاص. دغه شان تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو شمیرې مو لري 0995 15 15 او 0925 15 15. شمیرې یو ځل بیا تکراروم، 0995 15 15 او 0925 15 15. رب شو موضوع ته په سر کې به له خاغلی زدران پښتنه وکړو. زدران صاحب، تاسو نظر باندې د ملي وحدت په حکومت کې نن سبا د ځوانانو رول او برخه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د ازادي راډیو مشرتابه ټولو کارکوونکو او تاسو نه نړۍ مننه کوم چې موږ چې زموږ راغوښتم او د خبرونه کې تاسو سره د خپل هیوادوالو سره د زړه خبره شریکوم. او همدارنګه مصری خان همت صاحب او زاهد صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه کوم چې د حکومت په شروع کې یا د کمپاین په دوران کې ولسمشر او د ملي والی اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ډیر تاکید پیدا کوو چې که چیرته موږ بریالي شو یا مثلا موږ ټیم بریالی شو، موږ به ځوانانو ته ډیره ونډه ورکړو په حکومت کې. نو د دوی پر تاک سره په واقعا ځوانانو ته ونډه ورکړل شوه او ځوانانو رول هم نسبت پخوا ته ډیر ښه دی. ځوانان د نوي ټکنالوژي سره بلد دي او په نوي سیستم او د نوي د نړۍ سره د نوي نه په د ټکنالوژي سره نږدې نه پاتې کیږي او ډېر ښه رول لوبوي ځوانان. او دا چې ځوانان ته دوی موقع ورکوي او ځوانان هم د مثبت بدلونونو سبب شوي دي. د ولسمشر او د اجرایه رئیس نوي ټاکنې چې ځوانانې ټاکلې دي دا اندر ښه اقدام دی. ولې موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې یونیفی یو نوی په 2018 کال کې یو سروې وکړه چې دغه سروې د مخې دریش پیته اشاریه و فیصد ځوانان د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي چې په دې کې هو اوس هم د ځوانانو ونډه هغه رقم نه ده چې کوم رقم باید وای. ځوانان اوس هم د دولت یا د دولتي چوکاټ نه لري پاتې شوي دي. ځوانان ونډه اوس هم دومره زیاته نه ده په دولت کې چې باید وای. ځوانان تقریبا د یونیفی د سروې کې وګورو دریش پیته اشاریه و فیصد د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي.
تاسو په تقریبي ډول راته ووایئ چې ستاسو په نظر شاید په حکومت کې ځوانانو برخه څومره وي؟
زما په نظر کېدای شي تر 40 نه تر 50 فیصد داسې به وي.
40 نه تر 50. زاهد سمدزی، تاسو راته ووایئ ستاسو په نظر باندې د ځوانانو ونډه او برخه په حکومت کې څنګه ده نن سبا؟
لومړی خو تورمان صاحب تاسو ته، مصری خان همت صاحب او زدران صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته، ونډه په څو لحاظونو باندې ویشل کېدای سي، سړی وایي آیا ونډه شته که نشته، تر ډیره پورې څومره سي تمه ده په دې حکومت کې یا اوس مهال کې په حکومت کې ډیری ځوانان بوخت دي کار کوي، خو دا چې دا کسان څومره په سمه روان دي یا څومره هغه مؤثریت په خپل ځان کې لري دا ډیره مهمه خبره ده.
دې موضوع ته وروسته سمجه سبرا شو، دا موضوع صرف اوس غواړو پر سر کې پیلامه دا وي چې مثلا څومره مثلا برخه ورکړل شوې ده ځوانانو ته په حکومت کې. درنه
تر ډیره پورې ځوانان دي، که تاسو هر اداره او هر ارګان وګورئ هلته د ځوانانو ونډه ډیره ده،
خو صدران صاحب وایي چې څومره چې باید واغونه نه ده،
خو دا به بل حساب داسې راتلی سي چې په افغانستان کې یو سرویس شوی ده وایي چې د ځوانانو فیصدي نسبتا هغه عمر خوړلو ته زیاته ده، نو په هغه کچه باندې به بیا ښایي نه وي، لیکن په کومه کچه چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې تقریبا ستا او لا باید هڅې وسي چې ظرفیتونه لوړ سي تر څو پورې هغه ځوانان صحنې ته رامخته شي هغه د کار وړ وي. داسې خو بیا به معنا نه لري چې مثلا ټول هر څه د ځوانانو په لاس کې وي خو بیا مؤثریت یې کم وي.
یعنې ستاسو په نظر باندې کم ځوانان چې رامخته کېږي دوی د کار وړ دي؟
دي، اما باید ډېر ورباندې کار وسي، دوی باید ظرفیت لوړونې برخه کې خورا ډېره لا خواري وسي. اوس ګورې په ډېری ادارو کې ځوانان دي، خو د هغوی هغه برخه کې چې لا څومره اړتیا ده په هغه وړتیا باندې کار نه دی شوی، نو دغه ستونزې هم بیا پیښوي په وروسته کې د هغوی د کار ثمره چې کومه ده په هغو باندې یو ښه تاثیر نه لري دا کار.
بله همت صاحب، تاسو تر ډېره ستاسې متوجه کېږي دا موضوع هم، ستاسو په نظر باندې په حکومت کې دننه د ځوانانو برخه څونه ده؟ یو ګوري دې موضوع ته البته په پام سره چې یو هغه عادي بسونه دي او یو هم کلیدی بسونه دي، نه زه غواړم په ټوله کې اول او بیا هم مثلا په کلیدی پوستونو کې د ځوانانو پر رول باندې په دې به هم خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه. زه په لومړي سر کې درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زمونږ غاوري سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موضوع ډیره جالبه موضوع ټاکلې، واقعا د بحث وړ موضوع ده. سم دستی یعنی ژوندۍ مثالونه موږ تاسو په حکومت کې لرو چې په ډیرو کلیدو پوزیشنونو باندې چې هغه د هیواد په سطحه حتی نړیوالو ارتباطاتو کې ډیر داسې پوزیشنونه دي چې په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. ژوندۍ مثالونه تاسو ته هم بهتر معلوم دي. اوس پر مثال داسې ویل شم د چارو په اداره کې تاسو وګورئ د شپیتو په سر نه زیات په هغه لیډرشپ برخه کې ځوانان مصروف دي. اوس د دې ترڅنګ په نورو وزارتونو کې هم یعنی یو د رئیس جمهور دی هغه مهم او اولویتونو نه هم دغه ده چې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي په هره برخه کې، که هغه څه په کاري برخه کې وي، که تصمیم نیونه برخه کې وي او نورې هغه برخې چې هغه د ملک لپاره ډېرې مهمې دي. دغې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. خو د دې تر څنګ یوه بله موضوع چې هغه ډېره مهمه ده هغه دا ده چې ځوانان ماشاءالله ښه انرژي لري، لکه مېلمنو ورته اشاره وکړله، دوی د اوسنۍ ټیکنالوژۍ سره بلد خلک دي. د دې سره که هغه استعدادونه او هغه تجارب چې موږ په افغانستان کې لرو یو ځای شي نو ډېره ښه مثبته نتیجه ورکوي. یعنی فرض مثال په اکثره تو پوزیشنونو په هغه مهمو پوزیشنونو کې ځوانان اوسېږي، خو په څنګ کې هغه کسان چې هغوی ډېر طولانی تجربه لري په افغانستان کې،
یعنی تاسو وایئ چې منیجمنت ځوان شي،
منیجمنت ځوان شي او په څنګ کې ورسره هغه کسان چې دوی ښه تجربه لري دوی هم د همکار په شکل سره کار وکړي، تجربه او نوې ټیکنالوژي او د کار انرژي دغه درې شیان سره یوځای شي نتیجه یې ډېره مثبته سره راوځي.
بله ښاغلی احمد، کرا شو دې موضوع ته چې لا هم راپورونه داسې وایي چې مثلا یو شمېر داسې ځوانان لوستي ځوانان چې حتی د ماسترۍ تر کچه پورې دوی زده کړې کړي دي ولې هغوی اوس هم وزګاره ګرځي. دې ته په پام سره چې مثلا موږ ځوانان ته ډېره ونډه ورکړي مثلا په حکومت کې شته دي، بیا نو دا کسان څنګه وزګاره پاتې کېدل شي؟ فکر کوي چې دلته د وړتیاو مسله یوازې سند مهم نه دی که څنګه؟
د صنعت تر څنګ وړتیا هم مهمه ده، ولکه څنګه چې تاسو ګورئ یو سلسله پروګرامونه موږ په لارو اچولي دي چې یعنی ټول ځوانان کولی شي په دغه رقابتي پروګرامونو کې ونډه واخلي. لکه تاسو همدا اوس ګورئ چې د کانکور په شکل باندې د ټولو خالي پوزیشنونو لپاره امتحانونه اخیستل کېږي چې په دې کې خوشبختانه اکثریت یعنی زه ویلی شم چې 80% د 80% نه پورته ځوانان ونډه اخلي او په هغه د استخدام په پروسه کې هغه نورې مرحلې چې دي په دې کې هم د دې رقابت تر څنګ ځوانانو ته اولویت ورکول کېږي. نو کېدای شي یو څه وخته ضرورت وي، اړتیا وي چې موږ وکولی شو یعنی هغه ځوانان چې اوس هم بیکاره دي ول استعداد لري تکړه دي د ترڅنګ خیز دکړې لري دوی هم په پوزیشنونو کې ځای پر ځای شي. پر مثال انده اوس موږ په ځینو پروګرامونو باندې کار کوو چې هغه د متقاعدینو پروګرامونه دي. رئیس صاحب جمهور مشخصا دې موضوع ته ډیر زیات متوجه دي. دوی هغه کسان چې تقاعد ته نږدې دي هغه لستونو باندې کار کیږي تر څو د دغو په ځای باندې هم ځوانانو ته امکانات برابر شي، دوی هغه تقاعد مرحله بشپړه شي، تقاعد شي او ځوانان د دوی په ځای باندې راشي. دا په ډیرو مهمو پوزیشنونو باندې ریاستونه دي په اصطلاح د په څنګ کې نور داسې پوزیشنونه چې هغه کلیدي او تصمیم نیونکي پوزیشنونه دي، نو په دې ټولو پوزیشنونو کې ځوانانو ته اولویت ورکول کیږي او هغوی ته پوره ونډه ورکول کیږي. انشاءالله.
مننه همت صاحب. صدران صاحب، یو ستمره وړتیا خبرې ته راځو. مثلا دسی هم ویل کیږي چې د استخدام پروسې کې شفافیت نه دی موجود، او هغه ځوانان چې وړتیا لري هغه نه مقرریږي، ولې هغه چې مثلا د روابط په اساس یا نور موضوعات دي هغه مقرریږي. څنګه فکر کوي دغه راپورونه غنې اوازې غنې څه غنې دې سره څومره موافقه تاسو؟
دا د یو مهم موضوع ده چې سړی باید پرې وغږیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې اته ډېر غټ غټ ټکمونه د دې واسطو د لارې پاتې شوي دي. دا پټه موضوع نه ده. غټ غټ ټکمونه ځوانان چې حتی مستری او دکترا لري ولې تر اوسه پورې په دندو نه دی ګمارل شوي. نو زما په نظر یو علت د دې واسطو یا عدم شفافیت د امتحان په پروسو کې هم دغه دی چې زمونږ لوستلي ځوانان چې هغوی په ښه تحصیل باندې سنبال دي، لکه په خارج کې تحصیل کړی دی یا دلته تر ماسټري او تر دکتورۍ کچې پورې تحصیل کړی وي، هغه پر دنده نه ګمارل کیږي. نو دا پروسه روانه هم دغسې ده، خو زه انشاءالله په دې باندې باور یم چې دا
ځوانان مدني ټولنې لري، مثلا مدني فعالیتونه کوي. کوي تاسو دې لپاره څه مخنیوي لپاره څه کړی دي؟
ښه، مونږ ډېر داسې طرحې او خپل طرحې جوړې کړې. ولسمشر تر میزه مرسول ولسمشر ډاډ راکړی دی چې انشاءالله مونږ به په پوره وخت په دې ته ورکوو چې دغه شفافیت راشي. لکه تېر ځل مې چې ولیدل دغه د کنکور امتحان چې تیر شو، نو دا یو هیله بخونکی امتحان و. د مونږه خواستم دغه دی او د مونږه طرحې هم ولسمشر ته تر میزه چې رسولې همدا مې ورته ویل دي چې باید په امتحانونو کې هغه راشي، شفافیت راشي، واسطو هغه روابط په نظر کې ونیول شي، باید ضوابط په نظر کې ونیول شي چې تر دا به یو څه زمانګیر وي، وخت به ونیسي. لیکن د ولسمشر وعده هم ورځ تر بلې موږ سره دغه هیله بخونکي کوي.
ډېر مننه زدران صاحب. سمجه صاحب، ستاسو په نظر باندې داسې یو څه موجود دي چې په استخدام په چارو کې د ځوانانو وړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي، او روابطو ته په پام سره، او یا نور موضوعات شته دی په دې برخه کې چې هغې ته پام سره دا مقررې کیږي؟
تر ډېره پورې که دا موضوع سړی ورته وګوري سترګې نشي ترې پټېدلی، چې دا خبره به هیڅ نه وي. یا مثلا ځینې وختونه به یو څوک د واسطې له لارې نه مقرروي او یا به نه راځي، ځکه دا افغانستان شرایط اوس پیلن له هغه حالت نه دي رسېدلي چې په هره برخه کې په ځان باندې بسیا وي او ادارې هغه حالت باندې وي چې هغه ټول سټنډرډ وي. خو هیله باید سړی ولري. اما دا ډول راپورونه شته، دا ډول ډېری قضیې لیدل شوي دي. بله خبره تر ټولو چې مشکل پېښه وي هغه دا ده چې د یو پوست لپاره تقریبا تر سل زیات کسان وړ کسان دي. نو د دغه سلو کسانو نه چې یو کس کله انتخابیږي، نو طبیعي ده ځینې وخت به خفه کیږي، او ځینې وخت به داسې هم کیږي چې ښایي امکان لري دغه د سلو کسانو په وړتیا کې به سم نه وي پېژندل شوي چې کوم یو راغلی دی. بل دلته نو اوس چې سل کسان دي، د سلو کسانو ترمنځ هر څوک چې یو څوک ولري هغه واسطه کوي، او دلته په افغانستان کې اوس حکومتي شرایط داسې دي چې واسطه ترزښت ورکول کیږي. نو بینان دا ششته
مت صرف تاسو ځواب هم په دې اړه اخلو چې دوستان وایي چې دا شته موجود دی، ولې پروسه تر اوسه پورې شفافه شوې نه ده؟ ستاسو په اند باندې څه ستونزې موجودې دي؟
په دې رابطه باید زه داسې ووایم چې تاسو بهتر پوهیږئ چې دغه دی دولتی پروسو کې دغه د استخدام پروسې ډېرې مغلقې وي. تاسو ته محترم معلومه وه، یو وخت کې هر وزارت هر ادارې خپله د استخدام کمیټه لرله او هغوی به دغه پروسه مخته بیوله. نو یعنې د دې لپاره چې هغه مشکلات چې په دغه پروسو کې موجود وو، یو خو ډېرې طولانی وي، ډېرې اوږدې وي، او د دې ترڅنګ کېدی چې دغه د واسطو او دغه امکانات هم پکې ډېر وو، ځکه هر ادارې خپل استخدام په خپله کولو. نو د دې لپاره اوس پروسیجر مرکزی شوی دی چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون دی، تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادارو استخدام اوس دوی په غاړه لري د اندرې مشکلاتو د مخنیوي لپاره. یعنې د یو واحد ادارې او د یو واحد چینل نه اوس د ټولو ادارو استخدام مخته ځي. نو تر ډیره بریده پورې دغه کار یا دغه تصمیم چې د ولسمشر تصمیم دی، دغه مشکلات یې رقم کړي دي چې په اصطلاح د ټولو ادارو دپاره په یوه برخه کې مشخص، پر مثال د تدارکاتو په برخه کې د ټولو ادارو خالي پوزیشنونه راجمع کیږي او هغه باید یو ادارې لخوا نه اعلانېږي او هغې ته هر ځوان هر څوک کولی شي چې خپل اسناد ولیږي او په هغه شفافه پروسه کې دوی شارټلیسټ کیږي او د کانکور په شکل دوی نه هغه ازموینه اخیستل کیږي. نو یو د دلایلو نه چې دغه پروسه ټوله لاړه د استخدام د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته، دلیل یې همدغه و چې دغه ستونزې لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړله دې نه موږ سترګې نشو پټولی، دا موجودې وي. خو اوس مهال دا تر ډېره بریده دغه رقمې شوې دي او په دې هڅه کې یو حکومت، اوسنی حکومت، اوسنۍ اداره په دې هڅه کې ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به پروسه ان شاء الله 100% شفاف اوسيږي او هغه وړې ستونزې چې اوس پکې موجودې اوسيږي کېدای شي په تخنیکی لحاظ وي، په نورو حسابونو باندې وي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې باندې ډېر جدي کار کوي او ډېر یو منظم او ډېر یو قوي ټیم په دغه برخه کې کار کوي او دغه پروسه به ان شاء الله 100% شفاف کېږي او روانواله به راځي.
ډېر ډېر مننه همت صاحب. درنو اوریدونکو، ستاسو تلیفوني اړیکه هم را اخلو. یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم: 0995 15 25 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مهرباني وکي.
السلام علیکم د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل
استاسی نو بخی یو زل بیا کو خپل نوم
د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل یم
اها مهرباني وکي سر
دا تاسو اوس د تاسو ملمانه دي د غوونه چې پروسه شفافه ده پروسه کوم د شفافه ده یو شخص دی یو جامعه جن بل جامعه په واغوستل شي دا کومه ده چې یو منطقي ملي مفکورین نه دی د مذهبي تاوتریخوالي په ارتباط باندې خلک او د ګوندي تاوتریخوالي په ارتباط باندې خلک ټاکل کېږي کومه ده چې شفافه ده
یعنی تاسو په دې باندې چې په دې کې قومي مسایل او مذهبي مسایل دا موضوعات په پام کې نیول کیږي بلې
وو دا ټول پال دی پکت ما دی سیمور خو نور خو کم دی پروسه کم ده دوست دا تاوتریخوالی ته په هلمند کې وګورئ څومره تاوتریخوالی دی
مننه کور ودان ژوندي اوسئ بله اړیکه هم راسره ده بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک لکه مزه وردک صاحب مهرباني وکړئ ستاسو نظر اخلو او کومې منوس پوښتنې لرئ
موږ یو دوست یا وکان دی له خبره لیدا چې غریب باندې دا په دې ښه ستاسو په پاکاله دی په دې عائشہ خبره چې تاسو ګمورل کی تاسو شته باور په دا وکړه چې لمه نو یو ورته په لکه پیسې ولې لګو ستا ولې اول څه مهم تر کې دا کوم شو وی دی تاسو دې پاور کول شوی دی تاسو په کدا په خپل منو چې شه په لو شه په ټول نشته دا ډیره بدبختي تاسو په
وردک صاحب غږ دې سم ناراضي نو پیغام په ټلیفون اړ دي که څه خراب ده په هر حال بل اوریدونکو راخلو ازادي رادیو دا مهرباني وکي بله ازادي رادیو دا
مان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو دروس سره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
درې سره مېلمنو بول چې ځوانان غوتيره ده دروس سره مېلمنو ته ځواني سلامونه وړاندې کوم پښتون يم
وعليكم السلام پښتون سه مهرباني وکي
تشکر دا خو ارچا ته معلومه ده سم چې ځوانان چې دي فقرات ملت دا د انسان د بدن د ملت تیر دی کچې د ملت تیر ماتيږي او د ملت تیر خرابيږي د انسان ژوندګي نه شکوالای او په بل اسلام ستر پیغمبر فرمایي وي ځوانان چې دي د زړه هغه ود مابین پر رګو کې یو رګ دی چې دې ته وتین رګ ویل کېږي. یعنی که دا رګ د زړه پرې شي بیا دا ژوندی نه پاتېږي. خو واقعا خو متاسفانه نن هم زموږ ځوانان په خارج مملکتو کې د مایانو خوراک کېږي په دریاب په یې نامه په دې نامه بیکاري د خشونت مخالفتونه دي نه امنی ده په یې نامه په دې نامه ځورېږي. خدای دې وکړي چې نور زموږ ځوانان ونه ځورېږي. خو تر عمومي ریزم ستاسو مېلمنو سیم پوښتنه داری چې په جواب راکړي. محترم مېلمنو، د اوسنۍ ټاکنې چې په دولت کې یادونه وکړه چې 40% یا 50%، تاسو ځوان قشر یا ځوانه جامعه که نر دي که ښځې دي، څومره دغه ازید ریشی سمر لذات بخش است او نور سمر مبارزه تا ارتیاست چه دا کنی نوکی اضافه شی. او بلا پوشتنه می داده پو سر که واتیان ارچه تا معلومه ده چه اوس واسطه و روادت پر زوادت و بانی حاکم دیر تا قومی مسائل و تنظیمی مسائل نیستان که سا څنګه کېدلی شي چې دغه زوابط پر روابطو باندې حاکم شي؟
ډېره ډېره مننه پښتون صاحب، ستاسې پوښتنه مو هم واخیسته، ستاسې نظر مو هم واخیستو. یو اورېدونکی بل هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. بلې قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ په دې تلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ: 0999 15 15 30 او 0122 15 15. یوه بل اړیکه هم لرو. بلې مهرباني
وکړئ.
اورم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
زه اختر احمد د کندهار څخه خبرې کوم. د غوړک مسوالی زوروره دغه د ځوانانو په باره کې خو خبرې ډېر شي دي، مګر په خدای کوم چې چایلایل دلې چې دغه وس څه شي نمو یو کیسب ولید نمو یو داسې مې ساولید چې رااله مشتوای چې وروره دغه خدمت مشکو راسي. موږ دغه یو ارزو ده چې موږ وای دغه خلک واکم راس خلک وګوري، معنا ته غواړي چې شکوي چې موږ یو ځای ته وګوري، موږ دغه خواهش دی.
اها، مننه. کور ودان ژوندۍ وسی. قدر من اوریدونکو، ستاسې پښتنې به ځوابونو ته یوسو او بیا ورسته بیا هم ستاسې پښتنې واخلو. زدران صاحب، تاسې د هلمند رور چې تلیفون یې کړی و، دوی وویل چې شفاف نه دي پروسې. د همت صاحب خبرې چیلنج کړي، هغوی چې لا هم مذهبي تاوتریخوالی قومي تاوتریخوالی دا موضوعات شته. تاسې په اړه څه وایئ؟
ما مخکې وویل چې دا درست ده، تر اوسه پورې پروسه شفافه شوې نه ده. څومره چې باید پروسه شفاف وي هغومره شفاف نه ده. خیر، دومره نه شفافه کېږي چې هغه څومره موږ ته متوقع لرو. ډېر وخت کم وخت کې اته که وګورې په خارجي ملکونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي، په هغوی کې هم یو هغه څه په رقم چې ورته وایي ریکمینډ کېږي، یو سړی ریکمینډ کېږي یا مثال هغې کې هم واسطه چلیږي. خو ولې دلته بدبختانه هغه واسطه یا هغه شفافیت کاملا د سوال لاندې دی چې باید دومره نه وي. نو پروسه په واقعیت سره په لکه څنګه چې بیت الله تحلیل صاحب د هلمند تماس نیولی وویل، د نن سبا مقرریانې ټولې حزبی او قومی دي. دا هم تر یو حده پورې زه درسته ګڼم چې نن سبا اکثر مقرریانې حزبی او قومی دي. که چېرته په کوم قوموالادې په یو ځای کې په لوړ بس باندې مقرر شي، نو ډېر نفر ځان سره هغه بیایي، هغه بیا ضوابط ته نه ګوري. او که چېرته د یو حزب کسان په دنده وګمرل شي، هغې ته اولنۍ وظیفه یا دنده دا ورکول کېږي چې ته به ځان سره څومره کسان بیایي. نو دغه یو لوی مشکل دی، او دا د دولت او د خلکو ترمنځ هم یو وټن رامنځته کوي چې دغه شاین باید د منځه ولاړ شي. لکه څه رقم چې همت صاحب هم ورته اشاره وکړه، ما هم وویلې چې د اوسنۍ کومې پروسې چې روانې دي د اصلاحات ادارې د کمیسیون لخوا نه چې کنکور امتحان اخیستل کېږي، دا ټول د یو بخش پوزیشنونه اعلانېږي او بیا دا اعلان ته ورکول کېږي. دا بیا بیرته د دې شارټ لیسټنګ کېږي، بیا د دې نه هغه د حساب تحریري امتحان اخیستل کېږي، بیا ورنه انټرویو اخیستل کېږي. دغه پروسه ده چې یو څه شفافیت وربخي. ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلی چې هلته داسې قومونه دي چې غټ غټ قومونه دي په یو سمت کې، هغه پوره په دولت کې هیڅ ونډه نه لري. ځوانان یې دکتر او ماسټري کړي دي، لیسانس دي، ولی په وظیفه په سرګردان دي وظیفه نه ورته پیدا کیږي. همدا وجه ده چې ګمارنې قومي دي او حزبي دي، نو د دې نه سترګې موږ نشو پټولی.
بله سمځه صاحب، تاسو په نظر باندې پښتون صاحب پوښتنه داسې مطرح کړه، څنګه کولی شو دغه سیستم له منځه یوسو، مثلا یو شفاف سیستم پاته لاړ شو، څنګه کولی شو؟
ښه، د شفاف سیستم لپاره تر اوسه پورې تقریبا په دغه څو کاله کې کار روان دی، خو دا چې څومره حد ته رسېدلی دی، تازه دغه د اصلاحاتو ادارې چې کوم کمیسیون دی او کوم پروسس یې تازه په لاره باندې اچولی، او تقریبا څو وخت مخکې له ځینو ځوانانو امتحان واخیستل شو، په هغه کې خلک راضي ول. البته ځینې جزوي مسلې په کې راغلې چې هغه د دې وړ نه دي، نو سړی وایي چې دا پروسه ناکامه وه. همدا ډول اوس د کانکور په ډول باندې چې کوم بسونه د تدارکاتو په برخه کې د غول لپاره چې خلک امتحان ورکوي او سبتنام کوي، بیا ورسته انټرویو ورکوي او بیا له هغه بعد معرفي کیږي، دا یو ښه پروسه ده او دا یو ښه نتیجه ورکولی شي. خو یو ستونزه بله دا ده چې خلک هر کار یا ټول شرایط او ټول حالات یوازې تر کابل پورې محدودوي. که تاسو یوازې له کابل نه ډیرو نږدې ولایتونو ته هم ورشئ، هلته د معلمانو یا د ښوونکو بستونه خرڅیږي براله. همدا ډول هر برخه کې که تاسو وایسئ په هغه برخه کې دا کار روان دی. یعنې داسې راپورونه ما ته رادیوګانو ته خلکو سنګونه ویل دي چې د یو معلم بس تقریبا 100,000 افغانۍ غواړي، که دا راکوي مقرري که نه یې. اوس نو د هغه سړي 50,000 روپۍ معاش ته 100,000 د هغه د یو کال تقریبا معاش نه کیږي، نو هغه به بیا څه کار وکړي؟ دغه ډول شیان د خلکو زړه ماتوي، د ځوانانو زړه ماتوي. او یوازینۍ لاره دا ده چې د تدارکاتو په برخه کې چې کم بستونه هم اعلانېږي، هغه یوازې د اصلاحاتي ادارې له لارې دغه پروګرام پسې پراخ سي او ټول خلک دا ډول او له دې لارې ورته راشي.
ډېره ډېره مننه چې د خپل اصلي موضوع نه ډېر د خواخوا ولاړ نه شو. ښاغلی همت پښتون صاحب، دا پوښتنه هم درلودله چې څومره رضایت لري ځوانان په دې برخه کې د خپل کار نه چې کوي، او دغشان دا مبارزه به څومره یو هوډ موجود دی چې نور هم پراخه شي او ځوانان لا هم مثلا د حکومت کې دننه کار وکړي او غشمیرۍ زیاته شي.
ډېر مننه پښتون صاحب.
او بخی د نور دوستانو پښتنې فکر کوي چې تاسو راځی کیږي ځواب ورکول شي.
د تحلیل صاحب د هلمند نه زنګ وهل او د چې یو موضوع د تاوتریخوالي مسله واچا غو اجنډا بل برخه ده، نتی مسایل باغ بډیر نه لګیږي. یو ورور وردک صاحب دی چکول سوالی نه زنګ وهل او ویل چې یو ملګری مې د خپل استعداد لري ولې ډېر کیږي بیکاره ده. نو دوی ته زه وایم چې دوی کولی شي یو ځل د چارو د ادارې هغه مربوطه ویبسایټ یا ویبپاڼې ته لاړ شي. دلته دا اوس هم موږ ځینې پوزیشنونه مشخص اعلان کړي، دوی دې ته اپلای وکړي، خپل اسناد ور ولېږي، کوم شی چې هلته غوښتل شوی دی هغه اسناد هغې ته ور ولېږي. یو خو دوی دغه پروسه هم د نږدې نه وګوري چې څومره شفافه ده یا څومره ستونزې لري، او دې تر څنګ به یعنې نور هغه مسایل چې دوی په دې رابطه باندې شک او تردید لري هغه به هم دوی ته تر ډېره بریده معلومه شي. د پښتون صاحب د پوښتنې په رابطه باندې چې ځوانان څنګه کولی شي د روابطو په ځای ضوابطو مسایله حاکمه شي په استخدامو دغو پروسو کې، نو په دې کې خپله ځوانان هغه ځوانان پر مثال زه ځوان یم، زما دغه دوستان چې دلته راغلي مېلمانه دي دوی ځوانان دي، په یو موقف کې کار کوو، د ځان نه باید شروع کړو. پر مثال زه د بشري سرچینو د برخې مسؤلیت په غاړه لرم، زه باید روابطو نه ضوابط هغه استعداد اولویت هغې ته ورکړم، روابط په خپل ځای پرېږدم. هغه څوک چې استعداد لري که هغه هیڅ ونه پیژنم یا هیڅ زما د قوم نه وي یا هیڅ زما د ولایت نه وي، هغه باید وظیفه واخلي. د ده حق دی، افغان دی، او په دغه نظام کې دا د کار کولو حق لري. کله چې دغه ځوان د اندغسې یو شفافې پروسې نه راغی په یو موقف کې شو، یو دی وظایفونه د ده همدا ده چې په آینده کې که دا یو موقف ته رسیږي باید روابط په ځای پرېږدي، په استخدام کې په هره مسله کې مشکلاتو ته په رسیدګۍ کې دا باید هغه ضوابط یا هغه استعداد یا هغه وړتیا د ټولو خلکو په نظر کې ونیسي. نو دغه یوازینۍ زما په نظر هغه مهمه د حل لاره ده. اختر محمد رول د کندهار نه زنګ وهلی او دوی ویلی چې څنګه
فکر کوم هغه څه لرې به د موضوع نه پوښتنه، ولې په هر حال موږ څوک کومک نه کوي دا موضوع څه فکر کوم
یو څه لرې وانو
مننه همت سه خغله سمځه داسې ویل کی مثلا یو شمیر کسان چې حکومت کې دنه ځوانان کار کوي مخرشوي کنه دې بځې چې معاصر واخی شي شکایتونه مونږ موجود دي مثلا ځنی دوستان وایي چې هغه کسان چې مثلا په خوای کار کوو په دغه ادارو کې د مخکې همت سه مې د کافي تجربې نه برخمن لول کنه هغه ډیر ښه کار کوو مثلا په کم وخت کې ډیر کار ولې ځوان نسل په دې باندې تورنګنی چې مثلا په کارونو کې څه سستی او کندکاری لري آیا فکر کوئ چې د دغه مشکل په وړتیاو کې او وړتیاو کې څنګه کولای شو موږ وړتیاو د خپل ځوانانو لوړې کړو چې تر ډیره په حکومت کې په چارو هم بوخ شي او شکایتونه هم ورنه موجود نه
بالکل ګورې دغه حکومت لچا جوړ دی له دوه کسانو جوړ دی په منځ کې اختلاف کړی دی اما د کار ستونزې دا پیښې کړې دي چې دوی چې کم تر منځ هغه موافقه لاسلیک کړې ده دا سی هغه څه نه دي شوی چې څه امسا شوی دي مثلا اوس وګوره په یوه اداره کې د حکومت د دوه برخو کسان شته نو هر برخه کې چې څوک راغلي دي ټول په شفاف ډول باندې نه دي راغلي دوهمه خبره دا ده چې مثلا کته سو وګوري څوک چې د اجرایي ریاست لخوا چې کوم ریاست ورسېدل دی کوم وزارت ورسېدل دی په هغه کې څوک مقرر دی ټول د مغې خوا هڅه کوي چې له مغې لار راسي او هغه د مقابل طرف نه خبره مني او نه هغه ته احترام او درناوی لري ان په ځینو وختونو کې په ولایتونو کې
طرف هم داسې
بالکل په ولایتونو کې مثلا ډیر دغه شوي دي چې مثلا لدی زینه یو چا مکتوب وړي د سزه په دې برخه کې مقرر شوی مغورت ویل چې دا سوکړه دا خو نه پیژنم دا د پلاني حکومت مربوط خبره ده یا د پلاني برخي مربوط بس دی دغه شان ستونزې پیښوي دوهم خبره دا ده چې اوس کوم څوک په وزارت کې موین دی هغه کده یوې برخې ده یا د مقابل طرف دی هغه چې بیا کوم څوک راولي هغه مجبور په دې باندې دی چې د خپل لاس لاندې کسان راولي چې تر څو دته وفادار وي دلته نو غسړی ډیر وخت ډیر
اصلاحات اداري کمیشن تر کومه دغه ستونزې چې سمجه سه ورته اشاره کوي هواره به کی
اداري مصلحاتو کمیسون دا په نظر کې نه نیسي پر مثال کله چې دوی پوزیشن یا خالی بست اعلانې چې دا څوک دی او د کوم ګروپ مربوط ځکه په پرمې چې تاسو وګورئ په دې کې داسې کومه برخه موږ نه لرو چې لیکلي وي چې د ملي وحدت د حکومت د کوم اړخ مربوط کاسي کنه نو په کټ دوی ګوري چې هغه پوزیشن د لپاره کوم شرایط په نظر کې نیول شوی دي دغه کس چې ورته خپل اسناد لګیدای دا پوره کړی کنه یا یې پوره کوي کنه نو د اما احساس باندې او بل دوی دې ترڅنګ ډیر یو واضح او شفاف دی دغه سیستم هم لري کله پر مثال که څوک په دغه پروسه کې داسې فکر کوي یا داسې حس کوي چې زما حق طلب شوی دی دوی د اریزو برخه هم لري هر کس کولی شي چې خپل اریزه ثبت کړي وایي چې پر مثال په دغه برخه کې ما امتحان ورکړی دی ولې زما حق تر رسیدګي نه ده شوی نو هغه ته هم پوره ډول سره رسیدگی کیږي یدي ترڅنګ یو بل موضوع ته چې واړم لاندې اشاره وکم غدا ده چې هغه ځوانان چې هغه په ولایتو کې دي یا د کابل نلر پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي دوی لپاره یو سیستم موږ لرو غدا ده چې دوی هر طرح لري ضرور نه چې دوی د حکومت په چوکاټ کې وی یا د حکومت د چوکاټ نه بیرون په شخصي کاروبار مصروف وي دوی کولای شي چې هغه طرح موږ سره شریکي کړي د آنلاین سیستم نه کله هغه طرح د مهمې او ښې طرح وي دغه ځوانان موږ کابل ته راغواړو دوی په طرح باندې دوی سره خبرې کوو او هغه طرح
کابل ته مات شي مثلا مخکې سمجھی سی وي چې یوازې کابل نه دغه کو کنه د سید تاسو مخکې وي چې مثلا د چارو ادارې کې مثلا څنګه ځوانان په کار پوښتنه کوي آیا په سیمایزی حکومت ولای کی هم موږ د ځوانانو د د د د ونډي مثالونه لرو په ولایتونو کې هم د شوې دي چې مثلا ځوانان د موخه ورکل شي وي چې کارو کې په سیمایزو ادارو کې او کنه الله هم په خانه کسی دي
بالکل په ولایتو کې کستا سي په یاد وي څو وخت مخکې موږ یو پروګرام لرلو د تشویق په نامه دغه تشویق پروګرام موږ تقریبا د افغانستان په ټولو لوی ولایتونو کې موږ سفرونه وکړه الدم ځوانان راټول کړه دغه پروسه موږ ته تشریح کړه چې د تشویق پروګرام څه هدف دي شه یعنی یو د تشویق پروګرام د مهمو اهدافو نن دغه وو چې ځوانانو ته په هر برخه کې ونډه ورکول شي موږ عملا ولایتو ته لاړو د ځوانانو سم نږدې نه وکړه د غوې نظریات مو واخیست حکم سیستمونه چې موږ لرل هغه عملا د نږدې نه ورسره خبرې پیو کړې او هغه مو ته تشریح کړه د دې ترڅنګ انداوس هم په ډیرو ولایتونو کې یعنی د ولسمشر لخوا نه ځینې حیاتونه لاړ دي چې دغه هره برخه څه امنیتي برخه ده څه اقتصادي برخه ده څه د ځوانانو برخه ده د دې نه یو تحلیلي راپور دوی د ځان سره راوړي چې کومه برخه په کوم شکل سره ضرورت لري چې هغه تقویه شي او هغې ته رسیدګي وشي. یعنی یوازې د میلمنو خبره سل فیصده دقیقه او صحیح ده چې ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، کابل مرکز دی او د څلور دېرش ولایتونو نه یو ولایت دی، بلکې افغانستان که ټول موږ تاسې افغانستان نوم یادو څلور دېرش ولایتونه دي. باید هغه پروګرامونه چې د افغانستان دپاره وي په څلور دېرش ولایتونو کې باید هغه پلی شي. خو شروع مهمه دا ده چې شروع هر پروګرام یوه امتحاني دوره لري چې کله کامیاب شي باید ټولو ولایتونو ته وغځول شي. نو په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو دپاره کار کېږي او دا په نظر کې ده او د ملي وحدت حکومت دې ته پاملرنه کوي.
ډېره ډېره مننه. دوستانو بیا هم ستاسو تلیفوني اړیکې راخلو، 0999 50 50 45 او 0100 225 50 موږ د اړیکو شمیرې دي. ور به شو تلیفوني اړیکې ته. بله، السلام علیکم، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
غلام میدین له کاپیسا نه.
غلام میدین رو له کاپیسا نه مهرباني وکړئ.
ما خبره زده زه فارسی خبره کوم.
مهرباني وکړئ، مشکل نشته.
برادر بزرگوار، ما غلام الدین هستم از کاپیسا. موضوع اصلاحات اداری که برادر ما میمان شما در 3 سال میخواستم چند کلمه عرض کنم.
بفرمایید. مهرباني.
بله
بفرمایید. مهرباني.
بله، امروز ملت افغانستان همه بیدار است و همه چیز هم میفهمن، درک دارن کسات از کجا سرمنشه میگیره و کسایی که در اصلاحات اداری کار میکنن آنها آیا اینا کسایی هستن که صداقت و تعهد به مردم و خدمتگذاری به افغانستان دارن یا ندارن، اینجا به اساس شایستگی و درایت مقرر شدن یا به اساس امور روابط شخصی. این مسائل پیش ملت افغانستان ثابت است. امروز که همه میفهمه که تمام فساد از هر کش میشه، تعصبات از هر پخش میشه، نژاد پرستی، ملیت پرستی تمامش از خود هر سازمانی میشه. شما دیدین که داخل هر مستند فامیلی تعصبات قومی را اونجا مستند ساختن، پیدا شد به سری امور پخش میشد. زمانی که از اداره امور چنین موضوعات پخش میشه، رئیس جمهور ناآگاه نیست. اگر یک رئیس جمهور از اداره
میبخشین، اگر مشخص سر موضوع بیایم، از موضوع بسیار دور نریم. موضوع ما با معذرت، موضوع ما
در سر اصلاحات اداری است. مگر کاپیسا شاهد ازی است پروسه امتحان رقابتی از تقرار یک تعداد از خاص افراد گرفته شد، ولی او کسای تقرار حاصل نبودن که اصلا در امتحان بال حل نکنه بودن، ولی امون روابطه که با وکرها و اشخاص بانکوس و پرکردت داشتن اونا مقرر شدن، ولی اون کسایی که واقعا وطن پرست.
یعنی هدف شما ای است که در اصلاحات اداری هم روابط در نظر گرفته میشه، نه ضوابط؟ بله. تشکر بسیار زیاد. بل اړی کرا خلو. بله مهربانی وکي. ازادی رادیو ده. بله مهربانی. بله ازادی رادیو ده، مهربانی وکي. بله دا اوریدونکو اړی کرا سره پریشو. بل اوریدونکو راخلو. بله مهربانی وکي. ازادی رادیو ده. ازادی رادیو ده، مهربانی وکي. اورم مهربانی وکي.
السلام علیکم. د عام خرمه د کندهار خبرې کوم. محترمه، دا د ځوانانو خو دغه زموږ ستاسو د افغانستان د خلکو دغه یو اصطلاح ده چې یو ځای ته څنګه ورسېږي باره د خپلو خلکو سره هغه رقم چلند نه کوي. باره بیا د هغه ځوانانو شورا ته، د هغه د ځوانانو ټولنې ته، بیا د خپل خلک رسېدګي نه شي کوی، نه څوک ځان ته پرېږدي، د هغه خلک به بیا څوک ځان ته نه پرېږدي. موږ ستاسو په حکومت کې دغه که ځوانان دي که حکومت دی که مشران دي، دغه یو اصطلاح موږ تاسو لرو چې یو قدرت ولري باره د خپل خلک بیا ځان ته.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ځوانان که په حکومت کې دي ځوانانو ته پام نه دی کړی، همدا خبره ده؟ بله
دغه خبره ده، بالکل. خو موږ تاسو دغه یو مشکل لرو چې دغه نه ان شاء الله خلک ستاسو ځوانان ستاسو افغانستان کې ښه ځوانان ستاسو انرژي لري.
اها، بس سید اساسی پختنه من ما یاداش په ان شاء الله جواب بدر کی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی. بلی مهرباني وکي. ازادي رادیو ده. بلی ازادي رادیو ده، مهرباني وکي.
وعليكم السلام. پردیس افغانستان. سلام.
وعلیکم مهربانی وکي ساس پختنه او کلم منو څه پختنه لري خپل نظر مې مهربانی وکي
محمد قاسم زواکم دیلمن بولا سر پارٹی کام پر کیسا
زواک سے مہربانی ہو کہ لہلمن ولایت نا
وکیل ہم جوانان پٹولن کی ہے پر لو بھی او لیکن پر ہلمن کی جوانان تیس کار نہ سو کم دنی چولے نے او کنور بخشری پتا نہ دے رمن تے سوئی تا سی گوریل تے تن پر دے رس چدی دتا ای دے عمر می پاس سفر تین دی زرا وانی واڑی تر شپا پچیر دے کم کار نہ سے امتحان نہ حاصل کی نہ کی حاصل کی هغه د یو معلمی د فارغ پنځه زره واني د رئیس مسغوار چې مسو مزاجي وځي په دې کو یو د چیر موجود دی نو هر ولادت کې داسې مشکلات پر دې زما دره
مننه شوندي اوسه قدر من اوریدم کو بیا هم رسو تاسو په خپل جواب ته زدران سی وخت محمد رو په خپل وکړ وای ځوانان چې یو ځای ته ورسیږي بیا چا خبره ځان نو ورک شي غوي په لوټ چوخه د کشمیر ولید اما خبره دا نو کپ حکومت کې وای دي بیا ځوانانو ته ډیر پام نه کوي څونه د ایسه خبر سره موافق دي
دل د بدوار خلري یو دا غره چې ځوانان کله قدرت ته ورسیږي اغه بیا شفافیت په نظر کې نیسي کچیرته شفافیت په نظر کې نیسي بیا ضرور نه ده چې خپل هغه خلکو ته خدمت وکړي ځکه یو ځوان چې مثال وزیر مقرریږي معین مقرریږي یا د یو ادارې مشر مقرریږي هغه بیا د یو خاص قوم یا د یو خاص ولسوالۍ نمایندګي نه کوي هغه د ټول افغانستان نمایندګي کوي متاسفانه باید ووایم چې زموږ ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې که چیرته دا زموږ فلانی صاحب وزیر شي نو دا به د مونږ ټول کلی راواخلي هلته به مقرر کړي داسې هم باید تمه توقع د یو چانه ونه لرو ځکه وزیر هم بیا د ټول افغانستان وزیر وي نه د یو کلي یا میوین یا بل د ادارې مشر نو ځوانانو ته توجه اکثره ځوانان کوي دا چې بیا ځینې ځوانان هغه چا په رقم یو ځوانان یا د خپل سم ځوانان یو پل ګڼي پښه پکږدي یو ځای ته ځان نسي بیا دوی روي دا هغه هم د خپل ځوانانو سره جفا ده یعنی باید د خپل ځوانانو سره جفا ونه شي هغه ته باید فکر وشي هغوی په روزنه کې باید دوی عملي اقدام وکړي کوم امکانات چې دوی لري که چیرته داسې ویل شو چې د یو سمت طرف د یو سمت مسؤول کېږي یا مثال والی کېږي او بل یو داسې ښه دولتي پوزیشن باندې مقرریږي چې هغه د یو سمت پورې مربوط وي نو باید د خپل سمت خلکو ته کومک وکړي هغې نه باید ملا ونه ګرځي یا مثال مخته ونه ګرځي او که چیرته داسې وي چې په یو دولتي بس باندې مقرریږي چې هغه هم د ټول افغانستان شمولوي باید هغه بیا ټول افغانستان ته کار وکړي نو دغلته د دې د اخترمات ورور سره هم زه موافق یم دا ما درته ویل دواړه خلري ځینې کسان دي چې رښتیا هم خلکو ته خلکو نه مخه ګرځوي هغه ځینو مجبورتونو په اساس او ځینې دي چې بیا هغوی ځوانان یو پل ګڼي او دوی یو پیاده چې مثال یو پیاده دوی مخته پېځي دغه خبرې تر دې پورې هم صحیح دي
مننه صدران صاحب همت صاحب تاسو که مشخص ډول کوم پوښتنه ته ځواب وایي هغه د یو کنه چې غلام محدین ورور خپله د اصلاحات اداري پروسه دا خپله هم شفافه ونه ګڼله په دې اړه ستاسو نظر څه دی
زه غواړم دغه درې واړو دوستانو چې سوالونه وکړه سي لنډ لنډ ځوابونه ورته وایم اول محدین ورور ته به داسې ووایم چې خپله دغه د اداراتو د اصلاح پروسه دا هم تاسو په جریان کې مونږ شروع کړې ده او تر اوسه دوام لري لکه نه اوس تاسو زموږ په ځوانانو بحث کوو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس خپله ځوان دی تاسو ټول په جریان کې وي او په دغه نږدې وختونو کې چې دوی کم کمیشنران وټاکل شو اکثریت یې ځوانان دي دغه خپله د اصلاحاتو یوه برخه ده دوی اوس په دې باندې کار کوي او ډیر زیات کار هم کړی دی چې خپله د کمیسیون کې هغه ستونزې چې موجودې وي او موجودې دي دا په نږدې وخت کې د منځه ویسي او ټولو خلکو ته د وظیفو په برخه کې خدمات وړاندې کړي دا د دوی هغه عمومي وظیفه او دنده ده چې په دې باندې کار کوي اختر محمد رور کندار نه پوښتنه کړې وه چې ځوانان پوزیشن ته ورسیږي یا موقف ته ورسیږي بیا څوک ځان ته نه پرېږدي دوی یو ځل یو امتحان وکړي یا دا اوس د چارو د ادارې هغه لوی ریاست ټولې دروازې د ټول ملت په وړاندې خلاصې دي خو چې د یوې اجنډا سره راشي یوه موضوع څوک ولري دوی کولی شي هر وخت د هماغه منظم چینل چې موږ یې ورته لرو دوی د چارو ادارې ته راشي حتی رئیس سره هم کتلی شي په هیڅ نو ستونزه نه لري. همدا اوس یعنی درې ورځې مخکې هغه څوک چې هغه د ارتباطاتو په برخه کې کار کوي هغه سره زه ناستومه، تقریبا دوی د ورځې په سلهاو کسان ګوري. دا هغه کسان دي چې د قندار نه راځي، د هلمند نه راځي، د ننګرهار نه راځي، د پنجشیر نه راځي، د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه راځي. دوی په سلهاو کسانو سره روزانه ګوري چې ډېر ستونزمن کار هم دی. یعنې همدا اوس زه ژوندي مثالونه درته ویلی شم چې په دوه میاشتو کې هم داسې وخت نه پیدا کېږي چې زه د ماښام اذان نه مخکې کور ته لاړ شم. د دې تر څنګ زما هغه همکاران چې زمونږ سره بوخت دي په وظیفو کې، دوی همدغسې دي، حتی تر شپې لس یولس بجو دوی په کارونو بوخت دي. او یو د کارونو نه یوه برخه همدغه ده چې د خلکو سره باید ارتباطات مونږ ولرو. هر څوک کولی شي هر وخت د هر موضوع سره چې دوی لري زمونږ د چارو د ادارې دفتر ته راشي، هره برخه کې د هر رئیس سره چې دوی غواړي وګوري، دوی کتلی شي، دروازې پر مخ خلاصې دي. کیدای شي یو تعداد ځوانان داسې وي د ګیله هم په زیاده چې هغوی یو ځای ته ورسیږي، کیدای شي بیا ډېر ځان محدود کړي، بس پکته خپل میز او چوکۍ او خپل هغه دفتر پر ځان محدود کړي او بیرون کیدای شي چا سره ونه ګوري. خو دا د حکومت پالیسي نه ده. د حکومت پالیسي دا ده چې حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي، او عامه خدمات په هغه وخت وړاندې کړي چې دوی د خلکو سره مستقیم ارتباطات ولري. هر وخت ټول خلک کولی شي چې زمونږ حضور ته راشي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي. د هلمند په رابطه قاسم ځواک ورور موضوع مطرح کړه د معلمینو. همدا اوس د هلمند والی ځوان دی، خپل ځواک صاحب ما سره په دې باندې موافق دی، ځوان دی، موږ ټول پیژنو، ډېر با انرژي او ډېر پاک سړی دی. دوی کولی شي همدغه ستونزه مستقیما د والي صاحب سره مطرح کړي. کنی د چارو په اداره کې دوی کولی شي زما نمبر واخلي، زه به دوی ته خپل نمبر هم ورکړم. که چیرته والی موضوعي قانوني وي، اصولي وي، رسیدګي ونه کړه، ګارنټي زه ورکوم حتما به دغه موضوع ته چې والی د خپل د هلمند ولایت ځوان دی، تکړه دی، با انرژي دی، او دغه ملت وړاندې احساس لري هغه به ورته رسیدګي دی.
ډېره ډېره مننه. فقط وروستیو شیبو کې یو څو دقیقې چې لرو په دې باندې غږیږو چې ځوانان څنګه پیاوړي کولای شو چې نور هم د دوی ونډه او سهم په حکومت کې زیات شي او اغیزمن ثابت شي. سمدې صاحب ستاسو په نظر
ګوره یو دغه د ځوانانو ستونزې چې دي تر ډېره پورې څه شی دي؟ یو هغه لوستې ځوانان دي، یو موږ هغه ځوانان لرو چې تقریبا یا یې هیڅ نه دي لوستې او یا په داسې یو کټګوري کې دي چې تقریبا یو ډېر عادي سواد لري. ډېری اوس چې کسانو زنګونه وهلي ول او یا یې خبرې وکړلې، ښایي دغسې ځوانانو څخه یې مطلب هم وي. دلته اوس یو موضوع چې ډېره مهمه د ځوانانو په برخه کې هغه دا ده چې کوم کسان که لوستې هم نه دي هغوی ته د کار زمینه برابرول دي. خلک کار غواړي، هغه بیا اداري سیستمونه که ښه وي که بد وي هغوی لپاره مهمه نه ده، خو که کار یواری ورته برابر سي ډیر شیان سمیږي. تر ډیره پورې تر کومه پورې سي د کار د ایجاد په برخه کې یا د کار د فرصتونو د برابرول په برخه کې هر څوک چې پاته وي، هر اداره چې پاته وي، هر حکومت چې پاته وي، ستونزې به یې ورځ تر بلې ډېر وي. د لوستو ځوانانو په برخه کې اوس ګورئ تر ډېره حده پورې تقریبا ماسټري ده، هغه د دکتورا ده او لیسانس خو یو عادي خبره شوې ده، خو په خبر سیره باندې هم ډېری ځوانان هغه دی بیکاره ګرځي. خو ویل کېږي چې مثلا لس زره بستونه خالي دي او پنځه زره به خالي دي او دغه میاشت کې به زر ولاړ سي او دغه نه به ولاړ سي، اما تقریبا په دغه څو کلونو کې بیا هم نه ده فیصدي راټیټه شو او نه خلکو قناعت حاصل شو. خبره دا ده چې تر ډېره پورې ځینې خبرې تر د کاغذونو تر مخ پورې پاتې وي، د عملي برخه کې ډېر کم کار شوی ده، او کوم چې شوی ده هغه خلکو ته د قناعت وړ نه دی. نو تر ډېره پورې که عملي کار وسي، مثلا د لوستو ځوانانو په برخه کې همدغه د کانکور مسله چې اوس روانه ده، دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. خو که په ټولو ولایتونو کې عملي سي، نه داسې په هلمند کې پنځه ویشت زره روپۍ غواړي، په ننګرهار کې اتیا زره غواړي، په غزنی بل ځای کې یو لک غواړي، دغه شی بیا د خلکو زړونه ماتوي او نه خلکو ته کار پیدا کیږي او هم فساد رامنځته کوي. یو واحد مرچې سي د خلکو تقریبا اوس لږ باور ورباندې راغلی دی، دا تقویش او ټول دغه چارې هغوی ته وسپارل شي، انشاءالله ښه تاثیر به ولري. یوازینۍ لاره همدا ده چې دغه اوس د کم د اصلاحاتو کمیسیون سي کومه تګلاره خپله کړې ده، دغه یو څه مؤثریت لري، نور هغه ټول لارې سي ازمویل سوي دي، تر اوسه پورې کومه ګټه نه ده کړې.
زدران صاحب که په لنډو تاسو هم راته ووایئ چې ځوانان څنګه پیاوړي کولی شو چې سهم برخه یې په حکومت کې ډېره شي او اغیزمن ثابت شي.
زما په نظر ځوانانو ته باید اول خو د ځوانانو په روزنه باید کار وشي. زوانانو پو کوم زوانان نوی زمونگا نوی نسلون چی دی ایغی تا باید دی اومیاری دی تدریس سیستم باید برابر شی چی متاسفانه اوس په افغانستان که نړیوال ته په کتو سره دی پوټی ته ساو یادای یا زین یغه نوی نسلون زمونگ باید یا نوی تازه زوانان باید خارج ته تحصیل لپاره ولګل شي همدل ته باید زمینه ورته برابر شي چې متاسفانه زمونگا ډیر زوانان په کانکور کې ناکام پاتې کېږي ولې بې سرنوشته پاتې شي هغوی هغه خپل د تحصیل تر دولسم پورې محدود شي زه وایم چې هغه ځوانان چې په دولسم کې کانکور ازمینه کې ناکام پاتې کېږي ځکه دغه ورځ تر درې لکه دوه لکه امتحان ورکوي تر 5000-6000 پورې نیول کېږي نور بې سرنوشته پاتې کېږي دوی دپاره باید حکومت یو سم میکانیزم یو طرحه جوړه کړي چې دا ځوانان باید څه رقم په پوهنتونونو کې شخصي پوهنتونو کې یا دولتي پوهنتونو کې ځای پر ځای کړي یا یې خارج ته ولېږي تر څو زموږ دغه ځوانان هم د تحصیل د برخې نه بې برخې نه شي یو موضوع ده چې څنګه ځوانان پیاوړی کولی شو اول له کوم ځوانان چې دي دلته په اوس په دندو دي که دوی چېرته کپاسیټي بیلډینګ ته ضرورت لري باید دوی کپاسیټي بیلډینګ وشي دوی ته باید نورم د دوی ظرفیت په لوړوالي باندې کار وشي او هغه ځوانان چې درس ویلای دی یا تحصیلی کړی ماسټری ډاکټرای کړی دی هغوی تر اوسه پورې د حکومت د هغوی نه ګټه نه ده اخیستې یا مثال دوی بې سرنوشته ګرځي باید حکومت دغه خپله د استخدام پروژه لږ تیزه کړي ځکه د حکومت د رامنځته کېدو کې تقریبا حکومت اعلان کړی و چې 25000 بستونه خالی دي بستونه په ټول افغانستان کلی دي ولې اوس هم هغه ځوانان چې تر پرونه پورې بیکاره ول زی پیژنم نن هم بیکاره دي زه وایم چې دغه 25000 بستونه که نوي بستونه نه جوړیږي دغه خالي بستونه هم باید د دې پروسه باید تیزه کړي دغه د اصلاح د درې د کمیسیون لخوا نه چې دغه ځوانان مونږ جذب کړی شو او دغه بستونه مونږ ډک کړی شو
همت صاحب اوس نه اختتام په توګه ستاسو نظر هم راخلو چې ستاسو په نظر څنګه وړتیاوې لوړولی شو د ځوانانو چې نور هم حکومت کې ونډه پراخه شي او اغیزمن ثابت شي
ډیره مننه په دغه برخه کې خپل ځوانان ډیر زیات رول لوبولی شي یعنی هغه څوک چې لکه میلمنو ورته اشاره وکړه هغوی پوهنتون ویلی دی دوی باید په همدغې باندې یوازې اکتفا ونه کړي دوی باید ماسټري وکړي دوی باید دکترا وکړي دوی باید تخنیکي زده کړې وکړي د دې تر څنګ دوی کله چې زده کړې ولري یعنی که په داسې یو حالت کې وي چې پیلن وظیفه نه لري دوی باید په ځینو طرحو کار وکړي دغه حکومت دی دوی نه تشکیل دی حکومت کې چې څوک کار کوي دا د بل کوم ملک نه دي راغلي همدغه افغانان دي او دا افغانان چې دلته وظیفه اجرا کوي د همدغې خلکو دپاره اجرا کوي دوی باید په مشخصو طرحو کار وکړي هغه طرحې چې اوس پیلن کوم مشکلات موجود دي په دغې ملک کې د دې دپاره د حل لارو باندې کار وکړي او دا نیغ په نیغه د حکومت سره شریکي کړي او د هغې نتیجه ته یې وغواړي دا دوی حق دی دوی کولی شي چې دغې لارې نه د حکومت سره هغه ارتباطات هم د دوی قوي شي او هغه حکومت کې چې کوم کسان فعلاً پر مثال په ځینو پوزیشنونو باندې کار کوي کیدای شي مسلکي و نه اوسېږي هغوی به هم دې ته متوجه شي چې ځوانان شته چې دوی ډېرې ښې طرحې لري ډېر ښه نظریات لري یعنې کولی شي چې دوی دغه طرحې په ډېرو برخو کې دوی مثبت تغیرات رامنځته کړي نو دوی ځوانان هم خپله باید دغې مسلو ته توجه وکړي تر څو د دغې ملک په درد وخوړل شي
مننه ډېر همت صاحب قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بنه له ازادي راډیو نه واوریده اې د نوې چې د ځوان فکر خبرونه د هر اوسې شنبه په ورځ باندې له ماسپخین له 2-3 وجو پرې د ځوانانو په اړوند په بیلابیلو موضوعات تاسو په ژوندۍ بنه اوریدل شي د نن خبرونه کې خپل درنو میلمنو د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو د رئیس خاغلی مصری خان همت ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدی او ځوان مدني فعال عبید الله درانه مننه کو چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخسته دا شنه تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر مننه چې ټلیفونونه مو کړل خپل نظرونه مو را سره شریک کړل او له درنو مننه مو پوښتنه وکړي تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو خو نه ولرې